کلکته نه کوي.
کاناډای آنلاین رسپانې آی پالیټکس په خپل ورسته غنه کې د افغانستان په اړه د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو او امنیتی پالیسۍ د عالی استازي او د اروپای ټولنې د کمیسیون د مرستیال جوزف بورل فونټلس په قلم لیکل شوې مقاله خبره کړې ده. د مطلب سر کې راغلی دی چې د افغانستان جګړه باید هیره نشي او د خلکو یې باید ملاتړ وشي. لیکوال زیاتوي په افغانستان کې له اوږدې جګړې او د ډیرو انسانانو لمړینې وروسته اوس هم د یو نوي پیل لپاره فرصت شته. ښاغلی بورل لیکي چې که څه هم هر څه د افغانانو په لاس کې دي، خو نړیواله ټولنه هم مکلفیت لري چې د دوی ملاتړ وکړي او اجازه ورنه کړي چې افغانستان یو ځل بیا د تشدد په وسیله د اساسي فردي حقونو د ځپلو دورې ته ورستون شي. د اروپایي ټولنې دا جګپړی چارواکی د مطلب په دوام لیکي چې نړۍ اوس مهال د کورونا له وبا سره پر مبارزه تمرکز کوي او د دې خطر دا دی چې افغانستان د نړۍ د خبرونو له سرلیکونو ورک شوی. خو ښاغلی بورل وایي چې دا به یوه غلطي وي، ځکه د ده په وینا نړیوال له افغانانو سره ګډې ګټې لري، نو باید په دې هیواد کې د دایمي سولې د ټینګښت او د یو فعال دولت له جوړېدو سره مرسته وشي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې پر خپله ویبپاڼه په یو خپره شوي مطلب کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هغو طرحو ته کتنه کړې چې سیاسي ډلو او ټولنو چمتو کړې دي. په مطلب کې راغلی دی چې په فبروري میاشت کې افغانستان ته د سولې د راوستو د موافقې له لاسلیک وروسته د ټولو پاملرنه د بین الافغاني خبرو پیل ته واوښته، په داسې حال کې چې په دې برخه کې ډیر لږ وضاحت شته. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه د هغو 15 طرحو یادونه کوي چې سیاسي ډلو او تحقیقاتي شبکو په دې وروستیو کې چمتو کړي او په هغو کې د بین الافغاني خبرو مهم موضوعات نغښتي دي. لومړی طرحه د افغانستان د سولې هر اړخیز پلان د جمعیت اسلامي ګوند، دوهمه د سولې د بین الافغاني خبرو طرحه د آسیا زړه ټولنې د خپلواک تحقیقاتي مرکز، دریمه د سولې او له بحران څخه د افغانستان د ژغورنې په نوم طرحه د پخواني ولسمشر حامد کرزي، یو شمیر جهادي مشرانو او مدني ټولنو د فعالانو، څلورمه طرحه د خلکو د محور په نوم د ملي امنیت د پخواني رئیس رحمت الله نبیل د جریان، او پنځمه طرحه د ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي لخوا چمتو شوې دي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په مطلب کې راغلي اوس پوښتنه دا ده چې آیا افغان سیاستوال د جذبې ترڅنګ د بین الافغاني خبرو لپاره اجنډا هم لري که نه.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. زه هیله مندیم چې تاسو به روغ جوړ او له کرونا نه په امان یې. درنو اوریدونکو، د رادیو مجلې د یوې بلې غنې په اوریدو زه محبوب شاه محبوب ستاسو هرکلی کوم. د مجلې په دې غنه کې مو یو شمېر هنري او فرهنګي مسایل راخېستي. په هنر جاج کې د پښتو ژبې د وتلي سندرغاړي هارون باچا سره د کرونا پر وړاندې د تبلیغات په برخه کې د هنر د ونډې جاج اخلو.
نو دا وطن چې لري وطن کې خو زیاده پیښې کېږي، او له بده مرغه داسې پیښې کېږي چې هغه سړی خفه کوي اکثره وخت داسې پیښې وشي. نو
په فنکار برخه کې له ځوان شاعر فاروق مازیګر سره د هغه په فن خبرې کوو.
امن راشي زما به د ټوپک ولا سره هغه د وطن ساتونکو سربا سره مینوي، خو د غینه غیر کچا په شخصي لنجه کې خپل ټوپک ګرځي بغ سره نه کینو.
په زرپانه کې به لنډه کیسه بیړنې خبر واوري.
فهم څو زله خپل لاسي سات ته وکتل، دی ادي څومره نا وخت تکړه وګمې په خبرو کې ورول وېدا. ولی وار خطای اوس براشي نن د سودا لیست لګډیرو هغه چې ترڅو سودا
او په ورښمن خیال کې به وباته لیکل شوی نظم واوري. خان به د کلی صدقه کوله، موږ په یو خوله دا ټپه کوله، انسانیت دی تل ژوندې وي، د خولې نوړی بنیمو ژوند بکونه.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د اپریل دیرشمه نیټه د رسنیو د کورنۍ او آزادی رادیو لپاره یو تور ورځ ده. په همدغه ورځ دوه کال وړاندې ازادي راډیو خپل درې همکاران له لاس ورکړي. سباون کاکړ، عباد الله حنانزه او فرشته محرم دورانی د ازادي راډیو درې خبريالانو د کابل په شش درک سیمه کې د اپریل د 1:30 نیټې په سهار ځانمرګ برید وشو. فرشته محرم دورانی چې نوی غوختل ازادي راډیو سره د خزو پروګرام مخې ته یوسي په لومړی پیښه کې خپل ژوند له لاسه ورکړ. سباون کاکړ او عباد الله حنانزه د پیښې د خبري پوښښ لپاره سیمې ته ورغلیو چې دی وبل ځانمرګ برید په فایل کې ژوند له لاسه ورکړ. ازادي راډیو چې په افغانستان کې د بیان ازادۍ د ترویج د بشري حقوقو د پاللو او یوې خبری رسنۍ په توګه فعالیت کوي، د خپل کورنۍ د دریو غړو له لاسه ورکول ورته یو ټکان ورکوونکې خبرو. د ازادي راډیو مجلې نننۍ غنه د خپل دریو خبريالانو روح ته ډالې کوو او په پیل کې به د ازادي راډیو د افغانستان د برخي رئیس قادر حبیب پیغام وورو چې لمخې د ازادي راډیو رسنی زجمنتیا یو ځل بیا راتازه کړي.
دوه کال وړاندې په همدې ورځ ازادي راډیو خپل درې همکاران پیوزان مرګي بریټ کې له لاسه ورکړ. د کابل په شجدرک سیمه کې دغه برید داسې مهالو شو چې خبريالان دی او بل ځانمرګ برید خبري پوښښ ته ورغلی وو. برید کې د ازادي راډیو خبريالان سباون کاکړ او عباد الله حنانزای او دغه راز فرشته محرم دورانی چې غوښتل ازادي راډیو د شزو پروګرام سره کار پیل کړي له شپږو نورو خبريالانو سره ووجل شو. هغه یو تور ورځ وه. مونږ ټول تکان وخړل خو متزلزل نه شو. مونږ د خپل وجل شو خبريالانو لارې ته چې کرا متوازنه او بې پرې اطلاع رسونه او دوام ورکو. ازادي راډیو د 12 ساعته راډیوي خبرونه او ټولنیزو شبکو لارې خپل اوریدونکو ته د آزادو بحثونو او نظر او شریکولو زمينه برابروي. سباون ویډیو جرنالیستو هغه باندې ډیر خوشاله دي چې لیدل په 2013 میاشتو کې د ازادۍ رادیو پر فیسبوک خبره شوې ویډیوګانې 3 میلیون زله کتل شوې دي. عباد الله حنانزي د زهرو کاروان خبرونه ته کار کوي. د دې خبرونه هدف د نشئی توکو په وړاندې مبارزه او د نشئی توکو د زیانونو په اړه خلکو ته عامه پوهاوی دي. ازادۍ رادیو د دغه پروژې د پراختیا په ډیجیټلي چوکاټ کار کوي. محرم دورانی نن لمو سره نشته. ازادۍ رادیو د شوزو په اړه خپل پروګرامونه 100 ساعته زیات کړ. دورانه هم همدا غوښتنه درلوده. مونږ ولویدو خو له پخوا پیاوړې بیرته را پاسېدو. مونږ به تل د خپلو تللو خبريالانو د ارمانونو پوره کولو لپاره د بیان د ازادۍ او کره معلوماتو د رسولو په برخه کې خپل هڅو ته دوام ورکو.
چیرې د انساني تاریخ پانی واړو نو وبګورو چې په انساني ټولنه غنې وباوی راغلي دي. دغه وباګانو ځانګړی وخت او جغرافي لرلې چې ذکر یې د انساني تاریخ په متن کې خوندې ده. د وباګانو په اړه وخت نا وخت منفي او مثبت تبلیغات شوي، خلک په هول شوي او کوخخ شوي چې انسان له وبا وژغورل شي. په افغاني ټولنه کې وبا هغه ساري ناروغي ته ویل کېدل چې انسانان یې له عمل امر کېدل. په دې ورسیو کې کرونا هغه وبایي ناروغي ده چې د نړۍ ګوټ ګوټ ته رسیدلې ده. کرسنۍ د خپل مایک لاري د کرونا په باب معلومات ورکړي، ملایانو په منبر غږ پورته کړي او هنرمندانو د خپل هنر لمخې خلک پوکړي دي. هارون بچا د پښتو ژبې هغه سندرغاړي دي چې په دې ورسیو کې کرونا ته ځانګړي زمزمه کړي. هغه وایي چې له کرونا نه د ځان ساتنې په پار انسانان مجبور دي چې په خپل کور کېني. نو ځکه خود ارمونی لسور سره یو ځای په خلکو غږ کوي چې په کور کېني ترڅو ژوندۍ پاتې شي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې زموږ همکار اجمل تورمان له هارون بچا سره مرکه کړي.
هنر جاج هارون پاچا را سره د ټلیفون په مستقیمه کرخه ده. د هارون پاچا سره به خبرې وکړو په ځانګړي ډول د وروستۍ سندرې په اړه چې د کورونا وایروس په اړه یې ویلې ده. ټوله خو زما زنه ده، فقط دومره مې زده چې لارې کوڅې له کورونو ډکې دي، زما لالیه په خپل کور کې نه او مخته دې واچوي او ماست دعا په جای نماز د خپل مور کې نه. پاچا صاحب خراغ له خبرونه ته
ډیره مننه. توروان صاحب تاسو سلامونه، تاسو د خبرونه ټولو ورځونکو ته زما ډیر سلامونه او نیک هیلی نیک پرزونه په دې کې روغ جوړ اوسئ، خوشاله اوسئ.
هیله ده چې تاسو هم د کورونا په امان کې اوسئ. پاچا صاحب دغه ساسي شیر بیخي انګامه جوړه کړې ده، ساسي دې سندرې ډیر مینوال پیدا کړې دي په ځانګړي ډول په افغانستان کې، ډیر خلک یې اوري خوند اخلي او حتی ماشومان دا ذهن ته سپارلې ده. او قدر ته وای دغه سندرې په اړه، دغه سندرې د شیر په اړه که ته معلومات راکړې.
دا خدای سي وو ترمن صاحب چې زه خو دلته مسافرې ما په چک جمهوریت کې ژوند کوم، مشال ریډیو سره د خبريال په توګه کار هم کوم، په دې من کې خپل هنري حلې ځلې مې هم خپل اوس جاری ساتلې دي. نو دا وطن چې لري یو وطن کې خو زیاره د پیښې کېږي او له بده مرغه داسې پیښې کېږي چې سره خفه کوي اکثره وخت داسې خوشي. نو دا پکې د وروستیو کې د کورونا دغه پیښه راغله، خلک په نړیوال کچه هم ډېر لوی اندېښنې دي حکومتونو سره او خلکو سره، او بیا وطن ته چې دغه وارث ضرور رسېدو په پښتونخوا کې، افغانستان کې، پاکستان کې، په ټوله کې خلک نغه کړل، ناروغه کړل. نو په دغه سوچونو فکرونو کې مونږ وو، دلته خپرونې هم کولې په مشال ریډیو، دغه موضوع یوازینی موضوع دغه د کورونا و. نو په دغه وخت کې زه خو دغه د نورو پیښو چې ذکر مې وکړو هغه د هغې علت دا و چې کله کله چې داسې پیښه وشي نو زه بیا دغه د یو زمزمې له لارې هغه خپل احساسات له خپلو مینهوالو سره وطنوالو سره شریک کړم. نو هغه ما ته داسې لګي چې زما هغه اورېدونکي، زما هغه مینهوالې خوښ هم کی که نه په ټولنیزې میډیا، فیسبوک او ټویټر او په دې شیانو چې زه دغه خپل وړه زمزمې یو منټ دو منټه خو هغه خلک خوښه کړي. نو ما بیا د کورونا وبا چې راغله خلک یو څه اندېښمن شو، بلکې ډېر اندېښمن شو. نو ما هلته یو ملګری شاعر دی، ډېر تکړه شاعر دی، ډېر وخت شعرونه لیکي په اسلام آباد کې، زموږ ملګری دی اکبر سیال، یو شمېر شعري ټولګې لري. نو هغه ته ما وویل مېره که داسې یو شعر ولیکي سیال صاحب چې دا خلک ته دا پیغام ورسوي چې دا خو دوی باید احتیاط وکړي که نه، دا خو ډېر ناکاره او دغه خطرناک مرض دی. نو بیا دغه د چارخی بس ډیر لږ وخت کې په یو لشل منټه کې شیرونه ولیکل، ما ته راولېګل واتس اپ کل، بیا زکی راستو خپل کور کې په غرض د کار نوم رخصتو ما. نو خپل د ریسل کمره کې ما جمع را واغست هارمونیا او بس کیناستم، ډیر ضرورت یو کمپوز جوړ شو. بیا مشر زوی مې دی اوس د خیره های سکول نه فارغ شي، هغه ته مې غږ کو ما ماسه لږ مرسته وکړه، دا کیمرا مې مراد ته ونیسه چې دا ځل زه ریکارډ کړم. بس هغه ډیر داسې په دا خیال نه چې دا کنه ډیر مونږ یو یو نادره کار کوو کنه، خو بس داسې په آسان آسان او زر زر په منډه منډه مو چا خبره دغه شعرونه زمزمه کړل، ریکارډ هم کړل، هغه چې ما په خپل فیسبوک خپاره کړل. نو بیا افغانستان کې ځینو ټی وی چینلونو داسې هم په پښتونخوا کې، په پاکستان کې هغوی نه تقاضا وکړه چې دا زمزمه او دا ویډیو که څه هم داسې په مسلکي توګه مونږ نه وه ریکارډ کړی که نه، په عام یو موبایل فون باندې مې کړی وه. هغوی ته جالبه معلومه شوه، بس بیا دا مونږ خپرو. یا بسم الله، زمونږ خو مقصد او هدف هم دا و چې دا پیغام خلکو ته ورسي چې دوی احتیاط وکړي او په کور کښېني که نه، دا مسله جدي ونیسي. نو همدغه هدف و زمونږ ترمان صاحب، ښه ده چې زه خوشحالیږم چې زه خبرېږم چې په وطن کې ټی وي چینلونه خپروي او خلکو ته دا پیغام لا هم رسي. نو
مننه پاچا صاحب، که څه هم بې باجۍ به ستونزمنه وي، ولې بیا هم ډېر کم که ټول زنه وي، کېدای شي یو څو پارچې که ځینې دوستانو لا هم د تلویزیون له لارې نه وي اورېدلي، ځکه په اکثرو کلو بانډو کې په افغانستان کې داسې دي چې هلته برېښنا نشته، تلویزیونونه نشته، خلک د راډیوګانو له طریقه د ډېر اطلاعات ترلاسه کوي.
اوبخه خو زه خو ماته معلومه دفتر کې ناست یم، ملګري ناست دي، هر څوک خپل کار کوي که نه، وخت او موقع داسې نه دی چې پکې زمزمه تاسو بیا
فقط اندسي زمزمي ډول نه اندسي د شیر ویلې شي چې یو څو پرچې د شیر په ډول باندې لکه خبرې
چې تاسو ویل او ما دغه مشمات هم یاد دي کنه
په یو ځکه ویلې دي پچا صاحب چې تاسو له کورونو مو وځي زب تاسو شور راوړم اندسي څه شر پکې بلې
او داسې یو شعر پکې وو چې په خاموشۍ کې به زړه نه تنګوي درته به زر راوړم شور کینه
څه شور مراوړې ورته ورسره راغی نه خلکو ته کورونو کې آیا دغه ورسره راغیم د سندر زمزمو ته د سوشل میډیا لاري ادامه ورکړې تر هغه ورسره مت څه ثبت کړي دي چې خلک ورسره په کور کې کینی وایوري
او نو بس وخت په کوشش کوو لا خو مې نه کړی فکر کوم یو مې کړی هم دا هغه هم د کورونا ته یو اشاره و پغې کې چې د یو ډیر مشهور غزل دی په افغانستان کې به هم خلک اوریدلې پښتونخوا کې ډیر هم مشهور شو یو وخت موږ له واړو چې دا به مورېدو چې سوزم په انګار د لری لری نه او خان دی را تیار
د لری لری نه
نو اوس هم دی دغه وړاندیزونه او د احتیاطي تدابیر یو تدبیر به کده هم د خلک باید له یو بل لری ووسی کنه فاصله کې ووسی او یو بل تک خان دی او جاړی هم چې د لری نه دغه ډول کارو کی نو دغه ماته یو جالب شعر معلوم شو هغه هم په دې نیت خپور کو چیزه خلکو ته بیا هم یو پیغام ورسی چې دی خامخه دا څنګه چې یو بل سره ګډ شي او لا هم باید احتیاط وکړي او له یو بل لري اوسي ترڅو د کورونا نه په امان پاتې شي.
بله تاسو ول پچا سپ چې پس په دفتر کې خلک هغه چې مثلا تر اوسه پرې ندي خبر ډیر به خبر وي چې تاسو دند څه د کوم ځای کې کار کوي په کومه برخه کې وړي پوي شي چې پچا سپ غیر د سندري وای نور څه بوختیا ولري او د دغه نور بوختیا طریقې څومره د کورونا وایروس د په برخه کې د عامه په هوی برخه کې کار کړی دی
مدنه تروان څه زخه د 2003 کال کې راوتلی وم امریکا کې وم ول هم د 2010 کې بلکې د نه په خیرونه شپور زو کې بیا دلته د مشال ریډیو په نوم چې د زمونږ ازادي او مشال د یو چتر لاندې د دوړه ریډیو ګاندی مرکزی دفتر په روپا کې د چک جمهوریت کې نو د 2009 لسم کې زب وخت کې امریکا کې وم نو د مشال ریډیو چې جوړیدو بیا پرانستل کېدو نو د دې مشرتابه ما باندې غو کو چې ته کوم سرکارو کې بیا زراغله ما امریکا کې واشنگتن ډي سي نه مې سرکارو کو دوه درې کال هلته ما بیا ماشومان مې ترغله بیا وخت چې راغې د 2012 کې چې بیا زما د مشرانو زما وختل چې تاسو راشه یورپ ته راشه کډو کا نو بس لاغه وخت راځي 2012 کال راځي په چک جمهوریت کې په پراګ کې چې پلازمینه ده مرکزی ښار دی د زمونږ غټ دفتر دی هلته د ازادي ریډیو مشال ریډیو داسې تقریبا شپږ اتویش ریډیو ګان دي چې نړۍ په بیلابیل برخو کې خبرونه لري نو زه د مشال ریډیو سره د خبریال په توګه کار کوم او دا اوس چې د کورونا مسلې دي هم زمونږ د خبرونو اکثر موضوعات هم دغه دي خلک کوشش کوي خبر شي او نوی پیغام ورته ورسی چې لا هم خطر موجود دی او دی باید احتیاط وکړي
مننه پچا سي پیغام ساسي وخت کم دی له دفتر نه سره خبرې کوي فقط د فیسبوک کې هم موږ ویلی ول چې هارون پچا سره خبرې کوو زین دوستانو دغه شعر سټایل دی سردار ولی سیرت وی دی چې پچا سي د غزل ډیر خوند راکو او ټول غزل عامه په هوا دی او بل نور الله صالحي لیکلی چې زما پان دغه نوې سندره چې دا د پچا سي د بل ډول دی د کورونا وایروس د په برخه کې د عامه پوهاوی خو راشد خاطر به دوه پښتنې هم کړې دي چې په لن ډول ځواب ورکړي لیکلي چې اوریدلې مو دي چې هارون پاچا د قران کریم حافظ هم دی او بلې وایي چې آیا دا په خپل هم شیر لیکي او خپل شیرونه تر اوسه پرې سندري کړي کڅنګ فقط که دغه دوه پښتنې ته په لن ډول تاسو غواړئ چې ځواب ووایي مهرباني وکړئ
او مهرباني دې ملګرو چې پیغامونه را لګلي سلامونه را لګلي چې ټول تاسو مالخوا هم سلامونه او مینا کاش کې دومره دغه مې وې نصیب مې وې چې قرآن کریم حفظ مې کړی شوی وي په ترجمه مې ویلې دي حسین مې ویلې دي ختمونه مې سو واري کړی دي او حفظ خو حافظ یې نیمه او بل شعر مې کلر نه دی لیکلی یو ټپه قدرې یو شعر قدرې مې کلام نه دی لیکلی بس شعر مې خوخیږي ملګري شکر دې ډیر لرو یا پیازمنګ نو پښتو دغه پانګه چې ده ډېره دغه درنه ده د شعر له پلوه ډېر تکړه تکړه شاعران لږ دغه پخواني کلاسیک دور نه راوخلي تر اوسه پورې. نو بس شعر مې خوښېږي چې کله کوم یو مې خوښ شي هغه راواخلم، کله ورته کمپوز هم جوړ شي بیا مې کوشش شي چې له موسیقۍ سره د خپلو وطنوالو ته وړاندې کړم.
ډیره ډیره مننه ښاغلی ارون پاچا، که څه هم خبرې زموږ هم ډیرې دي اورېدونکو پوښتنې هم ډیرې، خو تاسو په دفتر کې دا شیبه د کار پر مهال متاثر اړیکه ونیوله، ډیره ډیره مننه چې وخت مو راکړو د ازادي راډیو ته او د ازادي راډیو اورېدونکو ته.
ډیره مننه ترمن صاحب تاسو نه، ځانګړي مننه ټولو تاسو د خبرونه اورېدونکو ته، بیا هم زما ډیر سلامونه، ډیره مینه او تاسو ته بس ښه ژوند او ښه صحت، خوشاله اوسئ،
کور مو ودان.
مازیګر د پښتو ژبې د ځوانو شاعرانو څخه هغه شاعر دی چې د شعر ترڅنګ د وطن ساتنې وسله هم په لاس کې اخیستې ده. هغه د ننګرهار ولایت په یوه لری پرتی ولسوالۍ په چیر اګام کې د سیمایزو پولیسو ټیم لیډر دی. هغه وایي چې کله یې کور د داعشو لخوا ولوټل شو او اولادونه یې د جلال آباد په سری ګرمۍ کې پښې ابلی وګرځېدل، نو مجبور شو چې قلم کېږدي او د خپلې سیمې د ساتنې په پار ټوپک راواخلي. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغه په فن خبرې کوو.
فنکار
هغه لنډۍ ده چې وایي پاس د پچیر غرونو ته خېژو په پنجدارو سپلو همي خونه. همدا اوس موږ د ننګرهار ولایت د پچیر اګام ولسوالۍ پاس پچیر یوې غرې ایزې سیمې ته راغلي یو او دلته مونږ له فاروق مازیګر سره په مازیګر کې مرکه کوو. مازیګر صاحب سلام شي.
سلام صاحب، څنګه جوړ یاست؟ صحت مو ښه ده؟ هر کله راشي په چیراګان ته.
مازیګر صاحب زه چې کله دلته راغلم نو د ملګرو راته ویل چې مازیګر صاحب شاعر هم دی، خو له شاعرۍ سره سره مازیګر صاحب قومندان دی. په یو وخت کې
پیو انسان کی دو داسی شخصیتونه چی لیوی خو شاعری کاملا عاطفی انسان کاملا یو داس سړی چی مینا سول ادا خوخی لبل خو یو داس سړی چې غل جګړې سره سروکار لري ټول ورځ له دشمن سره جنگیږي د دې کیسه دغه خبره به کیسه ده
مننه ولا دا حقیقت چې شاعر او ټوپک ځکه کلم او ټوپک هیڅ کله نشي ځای کېدی خو هغه وخت چې کله د پچیراګام په سیمه کې د طالب او د داعش په نوم جګړې وې زمونږ ټک بیا د خوګیانی د پکومونو کې د خوګیانی اخیری ټک حسابېږي چې دغه سیمه ته د داعش او د طالب جګړه ډیره زیاته شوله نو د دینه مخکې هم ما وظیفه درلودله نظامی وظیفه خو زه په اردو ملي کې وم په غزنی ولایت کې دلته چې کله مې کور ته رالم نو د پچیر سیمه تاسو به شاید په ټلویزیونونو کې لیدلی وي په ډیره بېرحمانه توګه دلته ماشومان قتل شول دلته زنانه حتی د بام په سر زنانه لګېدلې وه وڅلوې خو ورځې پرته وه چې د چا مور وه او دلته هغه ماشوم چې د یوې مور ماشوم و یولس لورګانې وې او یوې زوی و هغه یې په غېږ کې لګېدلی و مړ و یعنی یو شاورز دغه دغه غیږ نه نه لري کول ویل د نوینه زی کمزوري کیږي حتی درد شغه خپل روح تعالی تسپارل یو نو چې د حالت ترالم او کلمې د خپل پلارنه ټاټو بیت کور ترالم کور ته داخل شوم او مې قتل په کور کې مې د غوړې او دوته شی زیړې بشکې پرتې وې چې په هغه کې مې د چرګانو ګندګيري و او نور هیڅ نه و د خپل کور بچیو زما د پامیل لباسونه هغه بسترې سامان حتی زما د غاړې جامې زما د لاس ټلیفون دا هم په دې جګړه کې د خلکو وړیو کله چې کور ترانه نه وتل مانو ما سره د جلال آباد خر د تللو هم کرایانه و چې زه سره د چډیرو خلکو پیژندم پیدا لاړم په پامیلو ته
څومره لار ده د ساسي د سیمینه د اوس چې مونږ د کوم ځکی
نو دینه تقریبا د سیو چې تقریبا شپږ دېرش کیلومتره ز پیدا لاړم زه سره د دې چې سحر څه جلال آباد ته لاړم بیا چې کله ال ته لاړم نو چې کیناستلم کله مې چې بچیان او زما سره زما د شاعر رور سید زمان قسمت بچیان مې کله خپل سیو لیدل تر دې رمې د سترګو نو خې پیلاړې نو داسې مې پیاساله وکړل چې نور مجبور يم ټوپک جیکم او ټوپکم په داسې حالاتو کې راجیکم چې خدای نه خواسته هغه ټوپک نه چې د افغانانو په ضد ټوپک د افغانانو د دفاع لپاره ټوپک راجیکم هغه وخت مې راغلم په پچیراګان کې مې محلي پولیسو ټیم ډډری واخیستله چې تقریبا درې کاله کېږي په دې درېو کالو کې مې ډېرې جګړې کثره کړې دي د ما په توره بوره کې په خوګیانو کې په شنوارو کې په شیرزادو کې په چپرهار کې په هر اول سوال کې مې ډېر جګړې ورسره وکړه
ها مازیګر صاحب ماته نو معلومه دا شو چې تاسو خبرونه چې زمونږ فرهنګیان او زمونږ شاعران او زمونږ د پالو خلکو نه وازه چې د ژبي ساتنه کړي د فرهنګ او د ادب ساتنه کړي بلکې د خپل خاورې ساتنه کړي ټوپک راخسته ها ما سره یو بل پوښتنه دا ده چې هغه ملګری یا هغه انسان چې مخکې له دې چې د ټوپک په لاس کې واخلي
خو بازی ټوپک چې دا مار اخیسته په دې ځکه ویاړم که شاعری مې نه پاتې کړې دا ما د غریب ملت او دغه خوار یتیم افغان بچی په سر باندې زه سره دې که شاعری مونږ تاسو کا کلم ولایو نور مې دا غره وګڼل چې دا ظلمونه مې د دوه ولیدل چې دوه مخه ونیسم او ټوپک مې راخسته په امدینیت باندې دی چې زه نور نشم زغمل د دې نور خارجيانو ظلمونه په خصوصا افغانانو باندې د پښتنو باندې مونږ په چیراګام خوګیانو په ساحه کې چې دا کوم ظلمونه وشول په ډلې ز دوه دیوالونه پیرا وغورځیدل حتی دشمن تر اوسم بچي په دې تمه ده چې زما پلار به بل تا وای چې داش ختم شمه پلار بر آزاد شي خبر نه ده شغه باندې دیوال غورځولې ده
ها مزګر صاحب زه دې غواړم دی وخت شعر واورم
ما خو درته ویل چې ما چې شعر شروع ک ټوپک راخسته شعر می مکمل افری خدا
خوانه دی راتوبه
خوانه به ودری به ته په ذهن کې دي زی اکثره کله کله مشاعره کې وایم او د دغه خپلونه مزړه تور شوې تیر شترینه د دغه خپلونه مزړه تور شوې تیر شترینه او کله د خپل لمن خپل سړی ور واخلي
او نن د لاس نه خو تګران داسې وژړیدم
نن د لاس
مننه وې نن د لاس نه خو تګران داسې وژړیدم لکه ماشوم نه چې مچکه څوک په زور واخلي او ته خپکی ګم د استاد لپاره جانانا
ته خپکی ګم
مننه وې ته خپکی ګم د استاد لپاره جانانا او ستا مازیګر بده دی ټول کلی پیغو
مازیګر صاحب که هر څنګه سړی کلک زړی شي ټوپک را واخلي جنگ کی مگر بیا هم ستا په وجود کې دننه یو شاعر شته وخت نا وخت هغه شاعر نه راویښیږي
ولې نه تېره شپه هم کېناستم یو څه مې لیکل هغه یو ټپم د وی که سړی ډېر په زړګي سخ شي چې جانان د غېږې ځي سلګۍ وهي نه سړی نه چې شاعري او قلم پاتې کېږي هر عمر پسې خفه کېږي زه یقین په خدای وکړم مشاعره کې په ټولو مشاعرو کې ګډون کوم زه ځان کمزور احساسوم چې ولې ما سره شعر نشته دی ولې ما څه نه دي لیکلي
کله کله داسې شوې دي چې دغه د دښمن په اړه یا خپلو سرتیرو ته د حماسي شعرونه لیکلي دي چې هغوی را ژوندي شي یو اولاد جګړه وکړي
هو دا خو چې وسره ناکافي پاتې نه وای ما خپلو سرتیرو ته او هغه کسانو ته چې سنگر ساتي دوته مې څه لیکلي او خدا چې له بده بخته په ذهن کې مې نشته په کاپۍ کې دي او مونږ تاسو داسې د غره په ډډه کې یو هغه رانالته پاتې شوي دي خو ان شاء الله پراتونکي مې دا سره وده چې دا شعر
مازیګر صاحب اوس په دې ځای کې خو نو ستا واکمني ده ځکه چې دلته د محلي پولیسو هغه مشري کار کې دلته لګیاي دغه فرهنګیان لیکوالان د دغې سیمې شته کله کله راټوله
هو دلته مشاعرې دي دلته تیر کال هم دلته مشاعره وشوه په مچیراګان کې میاشت په میاشت باندې هر میاشت په پای کې د جمعې په ورځ موږ مشاعره لرو ځوانان راټولېږي دا هغه سیمه ده چې دلته شاعران ځوانان خپل راځي یعنې دلته تا مجبور کړي چې یو شعر ولیکي دلته تا مجبور کړي چې تا سوچ توجه دې شي ته راوړي هغه شی چې تا ټوپک سره مینه وي غربت سره دې مینه وي د بل سره کینه بغض لري هغه مینوال چې تا دې شي نه لري کوي دغه سیمه ده چې دلته ټول ته مجبور راځي او دلته هغه خلک راځي چې په پشیراګان کې شعر لیکي ډیر ځوانان شعرونه لیکي خو مونږ دا مې درته ویل چې دغه سیو څپې دغه سیو یو تور دغه په مونږ باندې ولګي دوه تور دغه په مونږ باندې راغله یو تور شپه په مونږ باندې راغله چې زمونږ ډیر شاعران ډیر ځوانان د هر څه لري پاتې شو
هغه وخت چې دلته دا وضعیت ګډوډ ول ته دای شو دلته یا طالبان یا ورته نورې جنگي ډلې وي فرهنګي فعالیتونه
نو طالبانو په دغه شینو باندې بیا به نیوکه کوله چې موږ بچرته غونډه کوله موږ کړی دي حتی زه خپل طالبانو سره ما بس تیر کړی په دغه شینو باندې یو مې شو درې ورځې زو سره باندې و ما په دې موضوعګانو شته جاسوسي دا کارونه ولې کوي ته دا قسم څنګه راټولې هغه خلک راغواړي چې هغه د څوک دي دا موږ ته معلوم کده ګیرو برتنی والی دي دا ټول خارجي دي ترجمانان دي بل دي بل دي حتی چې ګیرو برت به ولا غوته بيخي مسلمان نه معلوم دي
خدای دې امن راولي که امن راشي هغه مازیګر چې په خواو او هغه مازیګر چې نن دي په دې کې به کوم تغییر راشي
وزنه به زده درته که امن راشي په چیراګان کې به زما په لاس کې د ټوپک تشه پوچک مونږ ګوري تش پوچک چې د زیدلې هغه نه هم زه نفرت کوم او کدلته امن راشي زما به د ټوپک ولا سره هغه د وطن ساتون کې سرباز سره مینوي خو د غیر نه غیر که شپ شخصي لنج کوم خپل ټوپک ګرځي به سره نه کینو
دا شاعران خو وی چې د شاعران دومره نازک طبیعت وي دومره عاطفي انسانان وي چې په میګي خپنګ دي کنه څنګه شعر چې لنډې د مینې د داسې پام ته دار کړم په میګي خپنګ دم چې یار به پاتې شي دا شان سره چې کله کله ټوپک راخلي خدا د وطن په ننګ ټوپک ته بده کې خوشاک نشي دا د ویار خبر ده خو که ټوپک راخلي کله کله د سې فکر ته و درېدل چې راغ سره چې په میګي باندې خانه کې خود چې یار به پاتې شي او بیا ټوپک راخلي جنگي کی یو ډول مایوس شوه یا د ویار دغه کړه کنه
هو 13 ورځ زما د تقریبا 13 ورځې دیږي او مش مخکې مې په پرسونل باندې عمله وشول د شپې نه وخت په دې سړک باندې منتی ولاړو چې په دې نتیجه کې زما سرباز هم زخمی شو او یو طالب چې و لګیدل یو زخمی و د زخمی په څه چې کله کورته نه وتل منو تر ډیره مې دروازه ورته وټکول خو بدو والا غمنې مې دروازه مې په خلاص کړله نو د دروازې د شنه وتلم د دیالک مور را منډه کړله حتی خپل مور ته سترګو ته ودرېدل او ماته سر تور کې چې وسر مې دغه زوی مې دی او د خدای لپاره به دا برته نه مړکه ما ورته ویلې مور دا مې در سره واده ده چې د ګل گزار ونه کوم ها ما چې کله شاور واچول نو شاکول مې وختل مې شوي سم خپل کیته ته خپل امیرینو ته په دغه وخت کې ماته د مور بیا هم سر تورې شي زه په یو زوی لرم په پامل مې سر ټول کورنۍ سرنويش مې دغه یو ده دغه سوال درته کوم بیرون چیرو وتم زما پرسونل مغصه او زکه حکم لپیشه ونه پرې زخمانو چا به وار کول چا به څه ماټولو ته غصه شوم چې به وار کوي هغه کس می وړې ده باور په شپې می خپل پیاره پکړه ده او اسکر می ته درولې دي بیا می وړې ده ستامه ته د تدوی یعنی د دشمن تدوی به څوک نه کی زکه هغه من تدوی نه کی من د من زوړي من د تدوی ما خپل کړی وینم می ورته پیدا کړی ده هلته می اسکر ور دی ورته ودرېږي حتی تشناب ته می وړې را وړې ده په دې خاطر چې
شیر یا یو څو بیتونه که په آخره کې راته ووایې
نو بیتونه مې خپل به ځای به درته زما د ورور ځواني مرګ سید زمان قسمت
وایي درنو اورېدونکو زه غواړم دلته د سید زمان قسمت یادونه وکړم. سید زمان قسمت زموږ د پښتو ژبې یو ډېر خوږ ژبه شاعر و. هغه په مینه مین سړی و. هغه مینه سوله ده د هغه شعار و. او مازیګر صاحب چې دی خپل هم شاعر دی بیا د قسمت صاحب ورور دی. نو زه اوس د قسمت صاحب بیتونه د مازیګر صاحب نه اورم. مهرباني
مننه. هغه دا بیتونه زما ډېر خوښېږي. وایي ژړاوي پکې ویر وي وایي یو وی وی لکه مړی ژړاوی پکې ویر وی وی یو وی وی لکه مړی د چم هر ورځ هر غړی وی لکه مړی او جانان ازوانی مرګ شي بیګا داسې خوب کې راغلی
جانان ازوانی مرګ شي
مننه جانان ازوانی مرګ شي بیګا داسې خوب کې راغلی راتاو درنه د کلین جنکی وی لکه مړی او د تلو چې جانان وای دا ځان میټول رپیږي
د تلو
مننه د تلو چې جانان وای دا ځان میټول رپیږي او د زړه د کور انګړ کې موصلګي وی لکه مړی او تنور هم خسته شي استازواني برکت شه
تنور هم خسته شي
مننه تنور هم خسته شي استازواني برکت شه او قسمت تګرانې داسې پزواني وی لکه
ډیره مننه ژوند اوس ما زیګر سپ
خوشاله اوس ډیره ده تمنه تاسو نه چې دلته راغله زمونږ دغه سیمه غریزه سیمه یعنی زمونږ هر چا دی یاد استلی یو خو د ادب مینوالو دی یاد نه استلی ویاړم په ادب مینوالو باندې پدی
سی له ازادي رادیو نه رادیوي مجله اوري هوی چې د زمان لومړی توبونه درکوي کله هم نشات کیږي نو ویلې شو چې هغه کیسه لیکوال چې د خپل ټولنې لومړی توبونه او مجبوریتونه درکوي تر ډیره په ټولنه کې منلې وي کیسه یې کامیاب او لوستونکي ډیر لري. راځي وګمې جبار خیل ته غوښ شو چې بیړنۍ خبر کیسه راووروي.
زر پانا بیړنې خبر. ټول د باغ په منځ کې د زردالانو د ونې لاندې ناست وو. فهیم لا ډېرې مودې وروسته خپل کور ته راستون شوی و. هغه په کابل کې د یوه امریکایي کمپنۍ سره کار کاوه. په باغ کې نری نری هوا لګېده. مرغانو هم سندرو ویلو ته زور ورکړی و. له یوې خوا د پسرلي ښکلی موسم، د مرغانو آوازونه او د فهیم له څو میاشتو مسافرۍ وروسته بیرته کور ته راتګ ټوله فضا د خوشحالۍ په رنګ رنګینه کړې وه. فهیم د خپل مسافرۍ یادونه را تازه کول او ټولې خويندې ورته غلي ناستې وي. هغه په ډیر خوند خوند د امریکایانو کلتور تشریح کاوه. کله به یې د هغوی صفات کاوه او کله کله به یې دومره بد رد ورپسې ویل چې بیخي د ویلو به نه و. تلوار پوښتنه وکړه، لالا هلته مو د ډوډۍ څه حساب و؟ فهیم په خپلو ویښتو لاس را تیر کړ. ویې ویل، هلته خو د ډوډۍ هیڅ مشکل نشته، موږ هلته چا حال لرو، بس چې هر وخت کې د زړه وشي ورشه او بی د پیسو چې څه خوري وي خوره. خو کومه غوخه چې حرام وي په هغه یې ښکاره لیکل کړي وي چې دا حرام دی، بیا موږ هغه نه خورو. خو داسې پابندي ورباندې نشته، خوښه دي چې څه خوري خوړلی شي. د دوی بحث تود روان و چې وږما د شربت له جک سره یو ځای باغ ته راننوته. پلوشې پرې ورغږ کړ، ورېندار لکه چې خرچه دی وکړه. ټولو په کړس کړس وخندل. وږمې شربت په ګیلاسونو کې واچاوه. د زردالانو په ونو کې خارونکو اتڼونه اچولي وو. کله کله به یې له ونې یو نیم پوغ زردالو هم راوغورځېد چې د یاسمین او میرویس جنګ به پرې یو څه راتود شو. فهیم څو ځله خپل لاسي ساعت ته وکتل. د یادې څومره ناوخته کړه. وږمه یې په خبرو کې ورولوېده، ولې وارخطا یې؟ اوس به راشي، نن د سودا لست لږ ډېر و. هغه چې تر څو سوداګۍ کوي بیا راځي وخت نیسي. میرویس په ونه کې رازوانندې راډیو ته پام شو، په منډه یې راواخیست. یاسمین هم ورمنډه کړه. یوه ښه شیبه یې په راډیو سره زورونه وکړل، خو چې وږمه پرې رابرګه شوه نو یاسمین ترې راروانه شوه. میرویس راډیو چالانه کړه. په راډیو کې د ګل اجان استاد یوه پخوانۍ سندره شروع وه. سندره یې یو څو ثانیې واورېده او بیا یې د راډیو موج تاو کړ. دا ځلې د یوې ښځینه ویاندې غږ واورېد چې د کور د پخلي په اړه خبرې کوي. خشی به دې ته هم غوږ و. بیا یې د راډیو موج ته زړه تنګ شو او ورتاو یې کړو. څو ځله یې د راډیو ستن لار او بر وخوځوله، خو د ده د خوښې څپکې نه و. د لا د راډیو ستن په یو ځای سمه نه ودرولې چې یو هیبتناک غږ یې تر غوږو شو. د راډیو موج یې بیرته شاته تاو کړ. په راډیو کې د موزیک هیبتناک غږ ته غوږ شو. د راډیو آواز یې لوړ کړ. د موزیک د ختمېدو سره سم یې د یوه سړي غږ واورېد. درنو اورېدونکو، پام وکړئ یو بیړنی خبر ته. د ویان د خبرو سره سم وږما په ویریدلی انداز لکټه راپورته شوه. له میرویس نه یې راډیو واخیسته او خپل ښي غوږ ته یې یو څه نږدې کړه. فهیم پرې ورغږ کړل: واه واه، د سیاسي چارو کارپوه خو اوس د هیواد د روانو حالاتو ځان خبروي. نورې خبرې یې په خندا کې ورکې شوې. پلوشي وویل: راځه وریندار، ته په خبرونو څه کوې؟ خو هغه د ویان خبرو ته غوږ وه، لکه بیخي چې د دوی خبرې نه وي اورېدلې. د ویان د هرې خبرې سره یې د زړه په نازکه شیشه د غم او درد کرخه کش کېده. بې سواله او بې ځوابه د کوټې په طرف روانه شوه. فهیم بیا په خبرو شروع وکړه: یاره، د افغانستان دی، دلته هره ورځ 200 کسه وژل کېږي، او که موږ ورپسې داسې سر وخوږو بل کار به مو نه وینو. وږمې د تلویزیون تڼۍ کېکاږله. تلویزیون روښانه شو. په یوه شیبه کې یې څو چینلونه واړول، خو د یوه تلویزیون په پرده یې د بیړني خبر کلمې ولیدې. ځیر شوه، په تلویزیون کې ویان راښکاره شو. له څو خبرو وروسته په تلویزیون کې د مړو یوه ویډیو راښکاره شوه. د سړک په سر 10-12 کسه په سرو وینو لت پت پراته وو. اخوا څو په وینو سره اندامونه په یوه څادر کې پراته وو. د وږمې زړه بې واره په ټوپو شو. سترګې یې د تلویزیون په پرده ګنډلې وې چې بې درېغه کړکۍ یې له خولې ووته: هله ادې، هله زما ایمل.
چیرې ولسی ادبیاتو ته ځیر شو، نو د غنو ټولنیزو ناخوالو ترڅنګ خدای آفتونه و باګانی او ټولنیز بریاوي پکې یادې شوې دي. په خوا کې به کومه ساري ناروغي خپره شو، نو د وخت خلکو به وبا بلله او وبای بیا د بلا سیوري غاڼه. د ورېښمین خیال په نننې برخه کې یو آزاد کیسې نظم وبا دراورو. کلونه وړاندې مې ابای ویل چې باباګانو می کیسه کوله. کلونه وړاندې مې ابۍ ویل چې باباګانو می کیسه کوله. ویل یې چې دلته وو با راغلی، سپینې جامې کې وه، بلا راغلی، بلا کسان یې له ژوندونه خلاص کړل، بلا کسان یې له ژوندونه خلاص کړل. ابۍ ویل: بابا می یو پاتې و، خلکو له یو بل ځان ساته. خلکو ویل: دا د بلا سیوری له یوه پاڅیږي په بل کینی، په چا چې ناسته وي ترې ځان ساتئ. چا به ویل چې دا د خدای عذاب دی، په موږ راغلی د مرګ بل باب دی. ابۍ ویل چې د ډوډۍ قحطی وه، په کلي کور او په نړۍ قحطی وه. خلکو یو بل نه لاس نیوی کاوه، د دسترخوان ډوډۍ هر چا کروه، ویره د مرګ په هر خوا خوره وه. خان به د کلی صدقه کوله، موږ په یوه خوله دا ټپه کوله: انسانیت دې تل ژوندی وي، د خولې نوړۍ به نیمو، ژوند به کوونه. ابۍ ویل چې ملایانو مسلې کولې. ابۍ ویل چې ملایانو مسالې کولې، دوی به همیش د پیغمبر د وخت کیسې کولې. و با هغه وخت هم وا خلکو ترې ځان ساته. ملا به ویل: خلکو نیکی وکړئ، دغه ډېر لوی آفت دی، پوهیږي څه علت دی؟ ملا به ویل: خلکو نیکی وکړئ، دغه ډېر لوی آفت دی، پوهیږي څه علت دی؟ چې انسان فکر د لویۍ وکړي، رب پرې آفت نازل کړي، چې ټول حیران پاتې شي. هغه به دا هم ویل: دا طوفانونه او زلونه پر موږ د یو آفت نښه ده. نن بیا وبا خوره ده، نن بیا وبا خوره ده،
انسانیت باندې بلا خوره ده، په ټول ځمکه کې کرونا خوره ده. ابی می وای چې احتیاط کوی، ابی می وای چې احتیاط کوی، صدقه ورکړی او زکات کوی، غریبان ونازوی، کور ته ډوډۍ وروړی، ځان له وبا وساتی، د بلا سیوری ورک کړی او انسان له مرګ وژغوری.
وبا دا ګیرکړی نړۍ دربخې، وبا دا ګیرکړی نړۍ دربخې، ولاړ د ژوندون پورا بیړۍ دربخې، یو ولاړ د ژوندون پورا